السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرو.
په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یوه پلاوي په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف ټی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتین تا چیموکا فرانس پرس آژانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویاند تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسېږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یوه امنیتي دهلیز ولکه ټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو سو شاوخوا سیمو له لسګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپلې مینې تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطیني ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګلو د ټولو اسرائیلي برمتشو د خلاصون غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلواله ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادن جواب نرسدم.
خود یک و نیم کال که موچه هر چری ایمیلو نوست اول کم جواب متلاس نکر. سال پاکستان پرتا بلزاین نلرم.
پاکستان کې میشت هغه کسان هم ورته اندېښنه لري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لومړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړي. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یوه غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون له پاکستاني چارواکو سره په یوه رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ سي.
ای حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرګ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتان با وجودی که افغانم تنها هستم دو دانه تپل پرترک دارم.
شاید نظام یو له هغو ښځینه معترضو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر ښځینه معترضو د فشارونو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد یې پرېښود او پاکستان ته یې پناه یووړه. دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تګ لپاره یې کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا نیمیل دادیم جواب نرسده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرته ایمیلونه واسطه ولکم ځواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د حنا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبه په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مطرح یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواسته اول ما یې بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د آگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخواني پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه سوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سرې نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 50,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 4,000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوی کمپ کې استوګن دي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې له 14,000 ډېر په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر 10 د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیتیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنورۍ میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او دغه راز د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ای سی سی یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت له لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کمپ کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. دی چې نظر محمد نومیږي او دا ته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي، لورګانې مې دي، یو لکه زوی مې دی، لس میاشتې کور والا مې داسې د زړه مسله ده، زړه تکلیف ده، غوړي وریجې چای بورا لوبیا نور دغسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه یا هر څه ته ضرورت لرو چې کومک موږ سره وشي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې او له پاکستانه غوښتل شوې چې دغه پریکړه بیرته واخلي، خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده غاسول کیږي. نوموړي ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ای سی سی کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 19,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 12:00 چپو او په لانډو چپو کې اوریدلای شئ. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیږي. له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پایه باید ووځي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته په پاکستان کې دیره دي، زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې راستولی دی.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري، له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري د نوم د نه ښودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسئله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوری نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري خرجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو ترشلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تنهی ولسوالۍ د دخی اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاده سیمه کې د بادامو تر 30,000 ډیر نیالګي کینولي چې اوسې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تنهی د دخی اوسیدونکو نقیب الله ول
دغه ابتکار د دخی د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا باغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خوله ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنهی اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوی ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو غازی ویل
دا زینه دغه سه خلوص پتیوی همي کې کلی مشورونه تصمیم ونی وو چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یوخ په کلی تا خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بش.
د تنهی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو عمران بیا له خلکو غواړي کنيګ دي ځای کې غرونه دښتې غونډې او داسې ځایونه وي چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نه وي.
دې په را باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خو ده کې دا ونه فائدې په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوري ته ځوی مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغندې وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران د خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرائیل په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکې اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19مې خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله. اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دي ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې مړسمه مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمي زده نه و. کله اوس مو چې رسمي کم، انسان رسمي ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمي کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نو یې ډیر تعریف اوریدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړیږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وای دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپره
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده میخوایم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري یا هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامۍ انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې د خبری خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. تاسو به خبرې چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکال به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخه ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزی سره مرکه کړي.
زمونږ زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سات کم 3 میلیارد تر رسیږي زمونږ واردات، او دا غې نه وروسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر راوړو، او ضمنان د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته دي، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت هم پخوا لرل، اوس د 800 میلیونو ته راټیټ شوي دي.
او الکوزه صاحب، د صادراتو په اړه هم راته ووایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لري
ټول هم څنګه سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي ځکه زمونږ میوه عمل ته مارکیټ نه لري اکثره دوی ماغه نه میوه لري اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي مشر خانجان الکوزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو او د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو خره خلاص وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځان ته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک یې چرته شوی او نومړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تل شوی یم. هغه هلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ د څنګې زه په تاسو کې و د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلاش شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فائدہ پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پرکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فریډونو کې وزه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول. هغه نه بم خوند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سعید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یار ایفل ټاور چا جوړ کړي ایفل څه جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته
یادم وکړه چې اول نمره وي یعنی هیڅ ناکام شوي نه یاست یا مشروط شوي هم نه یاست
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه بیخی په ژوند کې معنی ده تجربه
په صرف کې دی چا ته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالبه وه ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم رېدلم او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کمرا شمنو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه جما ډیر راځي شو دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو مون په افغانستان کې د کور نفقه مې او څور تر غاړې وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخېستې وکنه کار مې مر سره کوه
په دې حساب زه ډېر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټه وټه را باندې نو او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورځ به موږ 7 درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې موږ ته چې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شي 12 نیمه بجې به تر کور ته راو رسیدو یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه په سیټر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مچن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسي مازیګرې باندې وخت او چې کلب ته ورځ ته به ولاړو او لمسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به راوغسته او درسونه به وایي چې درسو هم دا غلطه سره ودوش ودو به شو سترګې باندې پټې شوې نو داسي دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسي وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب وو 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب باندې پاتې او کورس باندې پاتې او بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت به شو
پاسې جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې سوګول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په هغه حساب باندې نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته البته د خارې لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا محل ځله شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه یې دی شاید یم چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو. اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګورې، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورې، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو، تر 2 کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، مونږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق دی، سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه مونږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو مونږ لپاره نوي په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به مونږ نه لږ ډېر تکړه ول. دا هغه نظام بیخي متفاوت دی. مونږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له مونږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې مونږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوی ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مثلا ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټابیس جوړوي، یو چاته ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلو خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلقو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمبر کې دا غي زګړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایطو کې ډیر ضعیف سیستم روان دی.
ام دغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژۍ انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېره اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسو مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، دې په ځای چې هغه ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نیسي بندي کوي وایي چې تا حوالې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانی.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د ننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن له دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار ده چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو پراخه شوې نه پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران یي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه، یا د مخابراتي شرکت کې د سیکٹر کې دوه پکار شي دا هم راحت چې بالکل کېدل شي خو هغه ډېر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټیکنالوژي ځان نه وروزي خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس ښه په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان ښه په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه اشپزیان زنه کوم. عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دغه شی نه جوړا خو.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېرې په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل آپریټنګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیر سافټونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس 90% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژۍ لمنه نیسې. نو کوشش پکار دی خپل او خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړي کم از کم کریئر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي یا امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فری لانسینګ وکولای شي، کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ، نو دا به ډېر ښه کار وشي. یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره لا اوږي سپک شوي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان چوندی وسې.
هیله کوم، ډېره مننه. پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیالے نسکور دے تشوم خودن، نصیبہ بدل وم دے قبل وم خودن، نصیبہ بدل وم دے قبل وم خودن، پیالے نسکور دے تشوم خودن، پیالے نسکور دے تشوم خودن. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، زندان نڑو خودن، زندان نڑوم دے تیروم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن، نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے، تندیا مت ومدے لگوم خودن، تندیا مت ومدے لگوم خودن، پیالے پیالے پیالے
پیالین سور و مت شو مت دن پیالین سور و مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن دن خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا جہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ دیا دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ